السلام علیکم، دا مشال ریډیو ده. د ماسپخین یوه بجه شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی. پیپلز ګوند دړک ور کړی که غوښتنې ونه منل شوې نو لانګ مارچ به اعلان کړي. د افغانستان په لغمان ولایت کې یو وسلوال کمانډر وژل شوی دی او د عراق وزیر اعظم د موسل خار له داعش وسلوالو د آزادولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وفاقي حکومت ته دړکه ورکړې که غوښتنې ونه منل شوې نو د راتلونکي دسمبر په 28 به لانګ مارچ اعلان کړي. پرون په کراچۍ کې یاد ګوند د 2001 کال په 13 اکتوبر د دې ګوند په مشرۍ بېنظیر بټو شوي برید کې وژل شویو غړو ته د عقیدت لپاره د سلام شهدا په نوم غونډه وکړه. غونډې ته وینا کې بلاول بټو زرداری وویل،
دوی زمونږ د میاسب سره کوم ذاتی دشمنی نشتا، خو د میاسب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان عملی کولو کې په مکمل توګه ناکامه شوی دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي. ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد دپاره و، نو بیا په نورو سیمو کې پې عمل ولې نه کیږي؟
له وفاقي حکومت د پیپلز ګوند په غوښتنو کې د پاک چین اقتصادي رهداري په اړه د اولنۍ ټولګوندیزې غونډې فیصلې عملي کول، مستقل خارجه وزیر ټاکل، د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټې جوړول او د پیپلز ګوند په نامه قانون منظورول شامل دي. په دې هکله د وفاقي حکومت دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. تیره ورځ په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټۍ دوه ورځنۍ کلیزه غونډه سرته ورسېده چې پکې د ګوند مشرانو وویل دوی په هیواد کې د نورو منصوبو ترڅنګ چین، پاکستان اقتصادي راهداري کې هم د ټولو وګړو لپاره برابر حقونه غواړي. د غونډې نه پس د مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي ورکرز ګوند مشر فانوس ګجر وویل،
پسماندال اخی او داغی خوشحالی لازمی دا نواز شریف او اسټابلیشمنت دا خپل مفادات لپاره په سیپیک کې کمی فیصلې چې پر موږ داغی په زده او موږ د ټولو لوازمات سره مغربي رو داغی د بحاله لپاره چا کې د بلوچو حقوق، پای کې د فاټا حقوق، پای کې د پښتونخوا یا د سرایکی پسماندال حقوق حقوق شامل دي او بیا ګلګت بلتستان د جیبي خلک چې داغی د مفادات په ټول تعفن.
فانوس ګجر همدار از اویل چې د دوی ګوند قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو ملاتړ کوي. نن سهار د پاکستان په پنجاب صوبه کې رامنځته شوي ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه درش کسان مړه شوي دي. د دې هیواد سرکاري ټلویزیون پی ټی وی خبر ورکوي چې د رحیم یار خان ضلع په سجا سیمه کې د دوو بسونو د جنګېدلو دې پیښه کې نور خواوشا 50 کسان جوبل شوي هم دي. د پی ټی وی د خبر تر مخه د پیښې ښکار شوی یو بس له کراچۍ بهاولپور او دویم له فیصل آباد صادق آباد ته روان و. خبر زیاتوي چې دا پیښه د تیز رفتار له وجې رامنځته شوې ده. تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په وانه سب ډیویژن کې امنیتي ځواکونو ته په وسلوال برید کې مرګ ژوبلا وخته ده. ځایي مشرانو او د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي، پرون د افغانستان پولیس سره نږدې په امنیتي ځواکونو د گاشت پر مهال وسلوالو برید کړی چې پکې دوه عسکر وژل شوي او یو جوبل شوی دی. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په بریدګرو جوابي ډزې کړې خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او د مرګ ژوبلې معلومات یې نشته. د دې برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په لغمان ولایت کې یو تن وسلوال قومندان وژل شوی دی. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤول سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته وویل، بیګاش په 8:30 بجې د علیشنګ ولسوالۍ اړوند په شکرمان سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو د کمین په نتیجه کې د حکومت مخالفه وسلوالو یو مشهور قومندان سلیم وژل شوی او نور ملګري یې په تیښته کې بریالي شوي دي. سرحدي ځواک وایي چې قومندان سلیم څو کاله وړاندې بادپخ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوې پوستې قومندان و چې د جوړجاړي له مخې یې پوستا د حکومت مخالفه وسلوالو ته تسلیم کړې وه. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د سخت دریځ اسلامي دولت وسلواري ډلې یادایښ نه د موصل خار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي. نوموړي نن دغه هیواد په سرکاري ټلویزیون خبره شوې وینا کې وویل د فتح وخت را رسیدلې او د موصل خار د آزادولو لپاره عملیات شروع شوې دي. موصل چې د عراق دویم لوی خار دی د بیرته نیولو د عملیات یې په څو میاشتو کې پلان شوی. حیدر العبادی په خپل نننۍ وینا کې د موصل خار اوسیدونکو مخاطب کړي، ویلي دي چې دغه بریالي عملیات تاسو د داعش د تشدد او ترهګرۍ نه د آزادولو لپاره شروع شوي دي. یاد خار د 2014 کال د جون راهیسې د داعش په ولقه کې دی. په شام کې د انساني حقوقو څارونکو او د ترکی ملاتړ لرونکو باغیان وایي له اسلامي دولت وسلواري ډلې یادایښ نه په علامتي توګه مهم ادابې خارګوټې باغیانو قبضه کړې ده. تیر ورځ په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویل باغیانو چې د ترکی د جنگي جازونو او توپخانې ملاتړ ورسره و دابې خارګوټې ونیو او د داعش وسلوال د غسیمینه ووتل. بلخوا امریکا او برتانیا په یمن کې د خونړۍ شخړې د ختمولو لپاره د فوري او غیر مشروط ډزبندۍ غږ کړی دی. پرون په لندن کې له خپل برتانوي سیال بوریس جانسن او نورو اعلی چارواکو سره د ملاقات وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وویل اوس وخت راغلی چې غیر مشروط ډزبندۍ عملي شي او معامله د خبرو اترو میز ته یوړل شي. جان کیری زیاته کړه چې که په یمن کې مخالف اخواوې ډزبندۍ ومني نو بیا به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی شیخ احمد په نورو تفصیلاتو کار وکړي چې دا څنګه او کلام لیکيږي. ملګری ملتونه وایي د 2015 کال د مارچ راهیسې په یمن کې سعودي عرب او د هغوی اتحادیانو عملیات پیل کړي چې پکې تر اوسه 10,000 کسانو ته مرجوب لاوړېدلې ده. سعودي عرب او د هغوی اتحادیان په یمن کې شیعه مسلک حوثي باغیانو ته ماتې ورکول او په دغه هیواد کې په نړیواله کچه منل شوی حکومت پر ځای کول غواړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال عرفت انجم د کنسیو به یو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.5 روپۍ 80 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 83.55 روپۍ او په 83.80 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.96 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 1.95 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 295 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتونو کې به په خیبر پختونخوا او فاټا کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې 6.5 او 3.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 1.5 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره کامی اکشن پلان د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان نه دی عملي کړی. په کورمه کې ځینې سرکاري سکولونه سناسن نه کاله پس چې د جنګونو او پوځي عملیاتو له وجې بند شوي وو پرانستل شوي دي. په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټۍ له مرکزي حکومت څخه غوښتلې چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې دي د پښتنو او بلوچو حقونه ونه خوړل شي.
مغربي روح دغه د بهاله لپاره چې د بلوچو حقوق، پای کې د فاټا حقوق، پای کې د پښتونخوا یا د سرایکی پسماندال حقوق شامل دي او دا مغربي روح نه ملایو دي شغه بحال شي.
او اونیس پروگرام د مشال مرکه کې د یو سیاسي فعال او د بشري حقوقو کارکونکو گوهر ننګیال سره خبرې کوو.
د مون کوشش کوو چې د وطن د پښتنو د پښتو ژبه او د دې خېتې چې څومره بشخړې دي یا مسلې دي چې د دې اصلاحات مونږ کو
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پیپل ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د مسلم لیگ نون پر مرکزی حکومت د نیوکو په ترڅ کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ ختمولو لپاره د په کامی اکشن پلان د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان نه دی عملی کړی. نوموړي پرون وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د مرکزي حکومت د صوبو غوښتنې له پامه ونه غورځوي او ټولو ته د خپل حق ورکړی شي. نوموړي ګواښ وکړ چې که وزیر اعظم یې غوښتنې ونه مني نو احتجاجونه به پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورټ کې.
پاکستان پیپلز ګوند د اتوار په ورځ د 2009 کال د اکتوبر د میاشتې پر 13مه د هغه وخت د یاد ګوند مشرې بېنظیر بټو باندې شوی برید او په دغه برید کې د وژل شو په یاد کې لویه مظاهره د سلام شهدا ریلی په نوم وکړه. کومه چې د کراچۍ ښار د بلاول څلور لارې نه پیل شوه او هم د برید پر ځای یعنی کارساز پای ته ورسېده. مظاهرې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې قومي اکشن پلان د ټول ملک لپاره جوړ شوی و ولی مرکزی حکومت یې په عملی کولو کې ناکام شوه دی. اوس باید د پارلمان یو قومي سارندوی کمیټي وټاکل شي چې د قومي اکشن پلان د عملی کولو سارنه وکړي. دوی زمونږ د میا صاحب سره کوم ذاتی دشمنی نشته، خو د میا صاحب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان عملی کولو کې په مکمل توګه ناکام شوه دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې فوجي عملیات روان دي. ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد د پاره وو، نو بیا په نورو سیمو کې په عمل ولې نه کیږي؟ بلاول بٹو زرداری ویل چې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه کومې اندېښنې راپورته شوی مرکزی حکومت ته هغه ختم کی، ځکه چې دا یو قومي منصوبه ده او مرکزی حکومت دې په دې اړه شوی ټول ګوندیزي غونډې په فیصلو عمل وکړي. د سره سره وفاقي حکومت زر تر زره د ملک خارجه وزیر اٹاکی او کدا سي ونه شو، نو دوی په لاړکانه کې د دسمبر پر 28مه کې دونکو غونډه کې د اوږدمهاله لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړي. دیوای د قومي او والي د پاره د مرکزی حکومت زموږ سلور غوښتنې ومني. لومبه د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټي بیا جوړول. دویمه دا چې د پیپلز ګوند پاناما قانون دې منظور کړی شي. درېمه دا چې د آصف علي زرداری له خوا شوې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه شوې ټول ګوندیزي غونډې فیصلې دې عملی کړی شي. او څلورمه دا چې په ملک کې د خارجه وزیر وټاکل شي. میا صاحب که زموږ دا غوښتنې ونه منلې، نن ورته زه دا وایم چې د دسمبر پر 28مه بزه په ګړی خدا بخش کې د لانګ مارچ اعلان کوم. بلاول بٹو زرداری ویل چې که اولس یمرستو کې نو هیواد د ترهګرې نه پاکول شي او زیات اکړه چې د اکتوبر پر 13مه به د هندو ټولنې سره دیوالی په شریکه نمانځي او ټولې نړۍ ته بخای چې د دوی ګوند د ټولنې د هر وګړي، هر مسلک او هر مذهب سره تعلق لرونکو سره یو رنگ سلوک واړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو چارواکي وای کورم کې سوبند هغه سکولونه پرانیستي دي چې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې بند شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په کورم کې د شیا او سنی فرقو ترمنځ د نښتو د تراګرۍ ضد جګړه کې د پوځي عملیاتو وسلوالو په بریدونو کې لسګونه سکولونه لا هم ویجاړ پاتې دي. دغلته خلک غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د سکولونو جوړولو ترڅنګ باید د تعلیم معیار هم ښه کړل شي. تفصیل د طارق اورکزینا.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر ازاد خان مشال لوډیو توای دا سکولونه چې بازی توګه په خیمو کې پرانستل دي د ماشومانو ممکن شمیرې د برابرې دوه پس بورتا ودانې هم جوړول شي.
روز داری چې لکه کوم سکول فنکشن نوی بیا هغه ایڈیشن شي شامل ولای پی آر ڈی پی را مو ډیماند وکړه چې ماته تمبوګان روکا کوي د دوه درې ورځې کې بتاتا 18-20 تمبوګان ډیر کړه کوشش کوو چې تمبوګان کې لکه رول میټ شو شي چې رول مون شو شي بیا موږ ایڈی پی کې شامل وای شي
بلخوا. محمد سلیم اورنگزی چې په سیمه کې د زده کوونکو تنظیم د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر دی مشال لوډیو توای د تعلیم محکمې پر دغه ګام دوی شکریا ادا کوي، خو په سیمه کې لا هم یو شمېر سکولونه د بېلابېلو وجوهاتو له کبله بند پراته دي. په کار دی چې هغه د هم فعال کړی شي.
کورم کیم دسی علاقې شته دي او دسی سکولونه شته چې هغه غیر فعال دي. هغه کې د بچو څخه مستقبل دغه تیارو طرف ته روان دی. نو مو دا ریکویسٹ کو دا اپیل وے تا کو سپدی با ندما وے ایکشن واخلی تا کوم غیر فعال سکولون دی پسنٹر کرم کی صدام فعال شی او دا بچو مستقبل دا بچی.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان وای پکم زے کی چ امنیت تر لاسه شوه دے او خلق ورته ورغلی دی حالت د دوی دا کوشش تے چ تعلیمی حل زل یوزل بیا شروع کړي او سکولون آباد کړي.
دا دا چ سنٹر کرم سے اتس سکولون اوس خ کلوز دی گرا کلوز دی ولې چې دیشه آر بی لکدا ریا مشتا اپ مارچ اپریل کې دا علاقہ خلق واپس ولا سکولونا ایریا ټولا کلیئر شو ایکسپټ دا زوی مست علاقہ دو پدیشه اتس سکولونا دی اوس خ کلوز دی آر می کلیئر کړی نه دا گرا.
تعلیم محکمه د ریکارډ تر مخه په کورما کې د سرکاري سکولونو شمیره تر شپږ سو دا چې پکې د سلو پورې سکولونا د جنگونو اپوزي عملیاتو په وخت سخت زیانمن شوی دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو دا مشال تر سنگو سے اوریدون کو رازو یو بل ریپورٹ تا پا کراچے کی دا عوامی ورکرز پارٹی دو ورزینے کلنے غونڈے پا پائے کی دی گون ل مرکزی حکومت زینی غختنے وکڑے دوی ل حکومت آبو غختل چی دا چین اقتصادی راہدارے پروجہ کی دی دا پختنو او بلوچو حق پا پام کی ونیسی. دا گون مشرانو مشال ریڈیو سرا خبرو کی ورچی دا قبائلی سیمو دا خلکو دا غختنو مطابق تی دوی دا خیبر پختنخوا سرا یو ذکری. تفصیل ل محمد عمران نا.
د غونډې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند مرکزی صدر فانوس ګجر اویل چې دوی په هیواد کې د طبقاتي نظام پر ضد ټولو صوبو ته یو رنګ اختیار ورکولو په صوبایي وسایلو د ځایي خلکو واک او په تیره تیره د پاک چین اقتصادي راهدارې د مغربي لارې په اصلي شکل کې د جوړېدو لپاره مبارزه کوي.
عوامی ورکر پارٹی پخپل جدوجہد کے قومی سوال یو جز گڑی طبقاتی سوال زمنگ جدوجہد دا فراہم دے پسماندہ علاقے اور داغی خوشحالی لازمی دا نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ داخل و مفادات دا پارا سی پیک کی کمی فیصلے چپی منگ داغی پزدیو اور منگ دا ٹول و لوازمات و سرا مغربی روح داغی دا بحالے دا پارا چاہے کہ دا بلوچ و حقوق چاہے کہ دا فاٹا حقوق چاہے کہ دا پختونخوا یا دا سرائیکی پسماندہ علاقوں حقوق شامل دی اور دا مغربی روح نے ملے دے شاہ بحال شی اور بیا گلگت بلتستان د جی بھی خلق چرے داوید مفادات و پتول تعافن.
د نوموړي په وینا چې دوی د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په حق کې دي او دا غوښتنه هم کوي چې دغه سیمې د زر تر زره په خیبر پختونخوا صوبه کې ګډې کړي شي چې داسې ورته صوبایي نمائندګي هم ترلاسه شي او د اف سی آر قانون نه خلاصي عمومي. په غونډه کې د ګوند مرکزی او صوبایي چارواکو هم ګډون وکړ او په پای کې د بیلابیلو هیوادونو د ترقی پسند ګوندونو لخوا دوی ته رالېږلې شوي پیغامونه واورولې شو. د یاد ګوند غړي اسمت شاهجهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غونډې نه وړاندې د جنگ پر ضد یا این ټی وار په نوم د پېښور نه تر کراچۍ ټرین هم چلولې چې مقصد یې د جنگ نه کرکه ده او هم د دې د لارې دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د ګاونډي هیوادونو سره کوم د جنگ خبرې کیږي باید ریاست ته ډډه وکړي.
دا ٹرین مارچ یو خاص طور باندې پاکستان کې شدا کم جنگی جنون دے دا اسلحے دوڑ دے او دا جنگ کول غواړي مونږ د دې خلاف دا ٹرین مارچ کړي او دې ٹرین مارچ غوښتنه دادا چې مونږ د دوانو ریاستونو نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې مونږ د دې سیمې خلک امن غواړو مونږ تعلیم غواړو مونږ علاج غواړو مونږ په جنگونو باندې خرچه کول نه غواړو مونږ غواړو چې پاکستان خپل ټولو همسایه چې دي هغه سره امن معاهده وکړي خپل وګړو ته د جنگ او د بمونو په ځای باندې سکولونه جوړ کړي اسپیټالونه جوړ کړي کورونه ورکړي روزگار ورکړي مونږ امن غواړو په هر څه ته باندې امن غواړو او دې بلاګانو نه مونږ خلاص شو.
د اسمت شاهجهان په وینا چې د دوی ګوند زنانو ته 33% نمائندګي ورکړي او غواړي چې په هیواد کې زنانو او نارینو ته یو رنګ ځای ورکړي شي او دوی د ښځو سره روان د زیاتیو د مخنیوي لپاره عملی مبارزه هم کوي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تکبې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
رادیو رازو یوی مدواتی کتنی تا دا پاکستان دا ڈان رسپان خبریال سیرل المیڈا چی پا دی ورستیو کی ریپورٹ سخت غبرگون را منستکڑی بو دا خپل دا غا ریپورٹ و پا دی سو رزو شپو کی دا خپل تاثیراتو پا اڑلی کی یو خبریال کل هم پا خپل خبر جوری دل نغواری زکا چی دایی پا خبریالی کی مشکلات را مخی تکوی دا دا غا تاثیراتو تفصیل زمونگ لهمکار منور شاه ناورو.
ډان ورځپاڼې د سیریل المیډا لخوا لیکل شوې د ځان په اړه د تېرې اونۍ تاثرات خپاره کړي چې پکې نوموړي د خپل ریپورت د خپرېدو نه وړاندې او وروسته تجربات ذکر کړي دي. د سیریل المیډا دغه ریپورت چې په دې وروستیو کې ډان ورځپاڼې خپور کړی و پکې راغلی و چې د پاکستان سیول حکومت په یوه غونډه کې پوځي مشرتابه ته په محتاط ډول ویلي وو که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته نه کړل شي نو په نړیواله کچه د دې هیواد د یوازې کېدو اندېښنه ده. سیرل المیډا لیکي چې دغه ریپورت یې د دې غونډې نه وروسته په سمدستي ډول ځکه نه و خپور کړی چې اول یې د ډان ورځپاڼې د قواعدو او خپلو صحافتي اصولو مطابق د دغو حقایقو له بېلابېلو ذرایعو څو واره تصدیق وکړه. بیا یې په دې اړه د رسمي موقف اخیستلو هڅه هم وکړه. د هغې نه پس دا ریپورت خپور کړی شو. دی وایي دا ډول ریپورټونه خپرولو کې د احتیاط نه کار اخیستل ډېر مهم وي. سیرل المیډا لیکي د پوه هو چې دا یو لوی خبر دی خو دا خبره په پام کې نه و چې دا خبر به نور خبرونه هم جوړوي. نوموړی لیکي چې د دې هر څه باوجود دی او ډان ورځپاڼه د دغه ریپورت په حقایقو کلک ولاړ دی ځکه چې د دې ورځپاڼې ایډیټر وای هغه ریپورت ښه او باوري وي چې د خبر ذرایع یې قوي او باوري وي. لیکوال وایي د فکر کاوه چې څو ورځې پس به د دې ریپورت ذکر کم شي خو د تیر ګل په ورځ خبر شو چې په ده باندې له هیواده د بهر تللو بندیز ولګېده. نوم یې په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړی شو چې په نتیجه کې یې دی د خپلې شخصي ازادۍ او حفاظت په اړه اندېښمن شو. سیرل المیډا لیکي چې ده د دې غیر متوقع ګام په اړه سوچ نه وکړی نو ځکه ویرېده چې وړاندې به څه کېږي. د لیکوال په وینا دوو خبرو د سره ډېره مرسته وکړه او دی یې مشکور دی چې اولنۍ نړیوالو ادارو لخوا دې به عملې ته پاملرنه وشوه او دویم په هیواد کې د خبریالانو اتحادیې چې په دې وروستیو کې د خپلو حقونو لپاره ډېر فعاله شوي دي په دې مقام متفق وو. نوموړی وایي اوس چې یې نوم د اگزیټ کنټرول لیست نه ایستل شوی یعنې د بهر تللو پابندي ترې پورته کړل شوه نو غواړي چې د دې معاملې تحقیقات هم په رسمي توګه زر سرته ورسي ځکه چې یو خبریال لپاره په خپله خبر جوړېدل ډېرې ستونزې پیدا کوي. دا راز خبریال بیا په آینده کې د کوم ریپورت لپاره حقایقو ترلاسه کولو کې هم مشکل لري. لیکوال امید کوي چې په مستقبل کې بیا د ځان په اړه دا ډول لیکنې ته مجبور نه شي.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په بلوچستان کې ویلي چې د چین سره تاریخي دوستي اوس په اقتصادي دوستۍ کې بدل شوې ده. هغه وویل چې د پاناما لیکس لاندې دی یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو احتساب وشي او زیاته کړه چې دا وخت ټولو زیاتې درغلې په خیبر پښتونخوا کې روانې دي چیرته چې نوکریانې په پیسو خرڅول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
تیر ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور ولګوي چې تر ټولو غټه درغلي په خیبر پښتونخوا کې څه ده چیرې چې لا اوس هم نوکریانو په پیسو خرڅیږي.
چارو صوبو مې اس وخت بین الاقوامی جو
مولانا فضل الرحمن وایي چې د نړیوالو ادارو د شمیرې له مخې په څلور واړو صوبو کې تر ټولو زیاته درغلي اوس هم په خیبر پښتونخوا کې روانه ده. هلته حکومت په درغلي کې ککړ دی. هغه ته په پاکستان کې د درغلي په ضد د خبرو کولو هیڅ حق نشته چیر چې وړې وړې نوکریانې په څلور څلور پنځه پنځه لکه خرڅېږي. د یوې پوښتنې په جواب کې د جمعیت العلماء اسلام مشر وویل چې د سی پیک په ترڅ کې په پېښور کې د ټولو سیاسي ګوندونو په غونډه کې وزیر اعظم د ټولو سیاسي ګوندونو تحفظات لري کړي وو. پر دې باندې هغه وخت ځینې کسانو ګډاوي هم کولې خو یو ځل بیا هغه ډلې د سی پیک په مخالفت کې اتڼونه ولي کوي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې د پاناما لیک ستونزه دا وخت په عدالت کې روانه ده. په کار ځي چې دا ستونزه د عدالت د لارې هواره سي. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې درغلي یو حقیقت دی او د درغلی د ختمولو لپاره د یو ټینګ نظام د جوړولو ته اړتیا ده. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه مولانا فضل الرحمان وینا وه چې د افغانستان د حکومت پر اوسنۍ تګلاره د امریکې اثر زیاتی. پاکستان او ایران د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي. په کار دی چې د ټولو هیوادو ګټې په پام کې ونیول سي. د افغان کډوالو په اړه د جمعیت مشر وویل چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یو ښه فکر اړتیا لیدل کیږي. په کار نه دی چې په زور افغان کډوال د پاکستان څخه وشړل سي، ځکه چې دا وخت د پاکستان په مقابل کې په ایران کې زیات افغانان استوګن دي. هلته ایرانی حکومت تر کال 2023 پورې ودوی ته د اوسېدو اجازه ورکړې ده، نو پاکستان یې بیا ولې نسي ورکولی؟ ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د افغانستان په هلمند ولایت کې جګړو په زرګونو خلک بې کوره کړی دي. ډیر خلک لشکرګاه ته کډه شوي دي، خو هلته یې له جنګونو خلاص نه دي، ځکه چې جګړه د ښار تر څنډو غځېدلې ده. چارواکي وایي دوی به ډیر زر له نږدې سیمو نه واستول وباسي چې د خلکو ژوند به ورسره اسانه شي. د مشال خبریال الیاس تایی لشکرګاه کې له بیلابیلو خلکو سره په دې اړه خبرې کړي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
سره لدی چې ولسوالیو ته د لشکرګاه غزیدلې لارې اکثره د ماینونو له ویرې تړل سوي دي، خو څونه وړاندې د نادالی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د نامنیو څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ بیرته خپلو ولسوالیو ته تللي دي. اما د نادالی د چانجر د سیمې اوسیدونکی ظرف خان وایي هیڅ نه پوهیږي چیرې او څنګه ولاړ سي. سره لدی چې د نادالی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د وروستیو نامنیو څخه لشکرګاه ته درغلو سلګونو بېځایسو کورنیو د میشتېدو له امله د ښار جم و جوش جوړ و، خو دمګړۍ په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د نامنیو له امله د ښار مشهور جادو او ادارې سیمو ته نږدې سړکونه خالي دي. ترافیک شته، خو موټر او ګرځنده وسایل دومره کم سوي دي چې په تیرو لسو کلونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. د ښار یو اوسیدونکی سید اکرم وایي دا لشکرګاه نه ده.
ښار اوس ډېر سپېره دی، کوڅې ټولې سپېرې چې د باندې روز سړک په سړک باندې څوک نه منمیږي. کوم دوکانونه چې خلاص هغه ټوله بند شوي دي، په حساب دوه درې خلاصې. نور چې کوم دوکانونه چې و هغه ټوله بند شوي دي، په دې خاطر چې د ښار سکوت د بیرې خلک نه راوځي.
که څه هم د هلمند د پوهنې ریاست زده کوونکي په رسمي ډول نه دي رخصت کړي، خو په تېره اونۍ کې د لشکرګاه ښار د ښوونځیو د سلګونو زره زده کوونکو څخه ډېر کم ښوونځیو ته تللي دي. پر لشکرګاه د 2008 او 2009 میلادي کلونو وروسته د نامنیو راغلی دا تازه څپه یو کال وړاندې وروسته تر هغه ورځ تر بلې رانږدې سو چې د نادالی او مرجی ولسوالیو اړوند امنیتي کمربند رامات سو او وسلوالو ډیر ژر د ښار تر څلورمې اوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. د هلمند والي حیات الله حیات تایید کړی دی چې د 150 هغه پوستو د سکوت له امله جګړه تر لشکرګاه پر رسېدلې ده چې بېله مقاومت نه وسلوالو ته پاتې سوي دي. ویل کېږي دا پوستې په نادالی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې وسلوالو ته پاتې سوي دي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي د 14 کلونو فرصتونه یوې خواته، خو د تېرو 12 میاشتو په اوږدو کې د لاسه وتلو فرصتونه بیل ارزښت لري چې حکومت یې په استفاده کولو کې پاتې سو.
تاسو وګورئ حکومت په دې کې پاتې راغی چې خپلو سرتیرو ته د نادالی، باباجي او چانجر په سیمو کې پر وخت او زمان سره مهمات او نور تجهیزات ورسوي. دا یو څرګند حقیقت دی چې په یادو سیمو کې افغان سرتیرو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ډیر مقاومت وکړ. که چیرې دولت په وخت او زمان سره افغان سرتیرو ته کومک رسولی وای، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هېڅکله به هم امنیتي کمربندونو سقوط نه وای کړی. که چیرې حکومت د موقع څخه استفاده کړې وای، نن ورځ چې تاسو وینئ چې د لشکرګاه ښار په ماسیري کې
د دوه اونیو په اوږدو کې د ښار په شمالي، دوهمې او لویدیز لور ته درېیمې امنیتي حوزو کې په بولان او مختار سیمو کې ځینې ځایونه د جنګ په میدان بدل سوي دي. کله وسلوال او کله هم افغان ځواکونه خپله ولکه پر ټینګوي. اوس چې لشکرګاه د خپل برخلیک په تر ټولو بدو ورځو او شپو کې ده، نو د دې ښار د احتمالي سکوت تهدید څومره جدي دی؟ د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاد عبدالجبار کرمان وایي دی وی ونی پوجدو کې د لشکرګه پر اطراف روانه جګړه ختمیږي.
زه تاسو ته په مسؤلیت یو شی ویلی سم چې هلمند په هیڅ وجه سکون پکې څومره چې ستاسو د منطقې په سطح دښمنانو ته هلمند د اهمیت وړ دی، د هومره زموږ د افغان حکومت لپاره هم د اهمیت وړ.
دوی میاشتې کېږي چې د کابل جنوب لویدیځ زون او خپل هلمند دولتي مسؤولین د لشکرګاه ولسوالیو خلکو ته د عملیاتو د پیل کېدو خبرونه ورکوي، خو په هغه پراخوالی نه دي پیل سوي چې اوسمهال یې اړتیا ده. محمد الیاس صاحب، هلمند.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د ماسپخین نږدې یو نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وفاقي حکومت ته دړکه ورکړې که غوښتنې ونه منل شوې نو د راتلونکي دسمبر په 28مه به لانګ مارچ اعلان کړي. له وفاقي حکومت د پیپلز ګوند په غوښتنو کې پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د اولنې ټولګوندیزې غونډې فیصلې عملي کول، مستقل خارجه وزیر ټاکل، د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټې جوړول او د پیپلز ګوند په نامه قانون منظورول شامل دي. په دې اکړه د وفاقي حکومت دریز لا هم مخ ته نه دی راغلی. نن سهار د پاکستان په پنجاب صوبه کې رامنځته شوی ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي دي. د رحیم یار خان ضلع په ساجا سیمه کې د دوو بسونو د جنګېدلو دې پیښه کې نور خواوشه 50 کسان جوبل شوي هم دي. تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په وانه سب ډیویژن کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې دوه عسکر وژل شوي او یو جوبل شوی دی. ځایي مشرانو د امنیتي ادارو چارواکو پیښه تایید کړې ده. د دې برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وای بیګاش په شکرمان سیمه کې د سیمایزو پولیسو په کاروایي کې د حکومت مخالف وسلوالو یو مشهور کمانډر سلیم وژل شوی. د چارواکو په وینا وژل شوی کمانډر سوکاله وړاندې باد پخ ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو د یوې پوستې کمانډري کوله چې د جوړجاړي لمخې پوستا وسلوالو ته تسلیم کړې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د سخت دریځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش نه د موصل خار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. یاد خار د 2014 کال د جون رئیس د داعش په ولقه کې دی. امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د بشار الاسد په اتحادي روس باندې د فشار زیاتولو لپاره په نوي بندیزونو غور کوي چې دا راس په محاصره شوي حلب خار بمباري ختمه کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه خبرونه کې د سیاسي فعال او د بشري حقوقو د یو کارکونکي عبد الله ننګیال سره خبرې کوو. د مرکه د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا هوی سره کړی دا ناراضي چې وایو.
د مشال مرکه
مشال مرکه پروگرام کې نن دا عبد الله ننګیال سره ما څوک چې د اف آر ټانګ سره تعلق ساتي او د یو سیاسي ګوند سره هم تړون لري. نوموړي چې دی نو لومړی د صحافت سره تړلې و، له هغې وروسته بیا په سیاست کې راغی او دغه شانتې د مدني ټولنو سره هم د سرګرم دی او چرته چې هم د بشري حقوقو غونډه وي یا احتجاج وي یا سیاسي هلو ځلو احتجاج وي که هغه د استادانو وي، نو عبدالله ننګیال په هغې کې حاضر وي او د خپل قام دپاره چې دی نو هغه هر ټایم آواز اوچتوي. نو د دې سره به د مشال مرکه پروگرام کوو او د دنه به د ژوند په حواله سره، د خلکو زلو په حواله سره او د سیمه او د قبایلی سیمو د ستونزو په حواله سره ته پوښتنه کوو. جی عبد الله ننګیال، کدا ته وای چې د صحافت نه سیاست ته څنګه راغلی؟
ټول ناول خو زه د مشال کارکونکو ته او بیا په خصوصي توګه د پلر او بر کې میشتو په ټول نړۍ کې میشتو پښتنو ته د زړه له کومې ستړي مشي او السلام علیکم وایم. او بیا سیاست خو د ژوند بنیادی برخه ده او مونږ په یونیورسيټي پونتونونو کې په کالجونو کې او دې کې پښتو نسب کې راغلی او بیا مینس کې جرنالیزم وکړو نو صحافت مو شروع کو او بیا صحافت مو چې شروع کو د سکال نیم مو کړه او بیا دلته هدف شو یو سلور مرمه تقریبا وښتم. نو هغه نه پس بیا کور والو وی چې دې کې ستاجون ته خطر ده، نو لیازه دا کار پریگدا نو د کور زیات فشار لوجی بیا ما صافت خیرباد ویل او بیا سیاست تر عالم په سیاسي ډګر کې خو اول نه پښتوني سپ کوم نو عوامي نشنل ګوند کې بیا سیاسي حل زل شروع کړي او ور سره مې بیا الیکشن مو کو N47 نه N47 نه چې خ په زیات تعداد ګڼ شمیر کې مې وټونه ما خستیو نو صافت نه بیا سیاست ته په دې بنیاد عالم چلته د ژوند تګوا خو کورولو مجبور کړم چې صحافت په پریک دی
ها صحافت خ لار دا د قوم د خدمت د پاره او سیاست په دې دوانو کې څه فرق کولای شي
زما په خیال صحافت چې د قلم په لار یا د قلم په بنیاد د کام خدمت او د کام جبدا او سیاست په عملی ډګر کې د خلکو د خیر ښېګړې د خلکو د ژوند د ښه کولو د ډیولپمنټ د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول زما په خیال سیاست ته صحافت او سیاست خور او ورور دي دا سره تړلي سيزونه دي او صحافت د قلم په ژبه خدمت کول دي د کام او د وطن او سیاست په عملی ډګر خدمت کول دي د کام او د وطن
ها دلته په اسلام آباد کې کاغذ د فټ اصلاحات په حواله سره او کاغذ د مدني ټولنو کوم احتجاجونه درنی کاغذ د بشري حقوقو سوي د باغې کې ته موجود دي څنګه ځان دي دون سيزونه ترسه او دا په کومه جذبته کوي
تر ټولو ناول خو بادشاہ خان چې کوم فکر دی هغه مونږ ته دار خودلې دي چې د پښتنو یا د وطن چې کومه خبره کومه داسې ستونزې پاره کې بتاسو پیش پیش وي په اصلاحاتي بنیاد نو د اغه جذبې په بنیاد باندې د خدایي خدمتګاری په بنیاد باندې مونږ کوشش کوو چې د وطن د پښتنو د پښتو ژبه او د دې خېتې چې څومره بشخړې دي یا مسلې دي چې د دې اصلاحات مونږ کوو چې هر څنګه مونږ ځان رسو د وطن خبرې ته او د وطن کیسې ته او په اسلام آباد کې چې څومره د پښتنو که په گوادر کاشغر روډ باندې که د فاټا اصلاحاتو په بنیاد باندې که د پښتنو په مرګ وژنې باندې احتجاجونه نو دا مونږ اکثر جوړ کړي دي او خپل ژغ مو نړۍ ته رسولی دی
خو په دغې نورو مسلو باندې به بیا ستاسو نظر اخلم خو دا راته ولووایه چې ستا غونته کې ځوانان که چېرې دغه شانتي دې میدان ته ډګر تر وزي نو څومره کولی شي چې خپل کام خدمت په سم ډول باندې وکي
زما په خیال باندې دا سیاست چې دی یا دا لار چې دا د یو نستړی کېدونکې لار ده او دې ته په کار دي چې ځوانان را مخې ته شي یو نستړی کېدونکې کار شروع کړي د وطن او د ژبې او د کام د خدمت لپاره نو زما په خیال باندې اوس یو ویشتمه پیړۍ ده او دې کې د جدید ضرورتو پوره کول خالص ځوانان کولی شي هغه د جدید چې کوم دی یوشتمې پیړۍ چې کوم موجوده وخت کې ضرورت دي دا خالص ځوانان کولی شي او باید چې ځوانان مخې ته راشي او د خپل وطن کام او د ژبې خدمت وکړي
ستا په سیمه کې ستا په خوښه کې څومره ځوانان داسې دي چې هغه تا ته کتلې او ستانه یو سبق اغستې ستانه یو ترغیب اغستې او هغه د میدان تر وتی داسې تصویر نه چې داسې ځوانان ستا په اواز باندې ستا په عمل باندې دی میدان تر اغلي دي
زه خو بیا وایم چې ز صحافت او سیاست سره سره ادب سره هم تړلی ما او مونږ په ادبی بنیاد باندې په علاقو کې مشاعرې کوو په علاقې کې د ژبې د پرمختګ لپاره په ولس کې د بیدارۍ راوستلو لپاره او په ولس پویا کولو لپاره وخت په وخت مشاعرې کوو داسې غونډې کوو داسې خلک را بیدارو نو اوس که مونږ د تیرو لسو پنځلسو کالو چې کوم کړکېچن حالات تیر شو په هغه بنیاد که مونږ د حالاتو ته وګورو نو موجوده وخت شي ډیر زیات شعور راغلی دی پوهه راغلی ده او موږ په وجې ډیر زیات ملګري ګڼ شمېر ملګري مونږ سره ملګري دي او موږ سره په لار روان دي نو ما په خیال باندې که په صحافتي بنیاد باندې وګورئ که ادبي بنیاد باندې وګورئ که په سیاسي بنیاد باندې وګورئ نو ډیر ګڼ شمېر ملګري موږ سره ملګري دي او دې لار ته یې غاړه ایښې ده چې موږ به د وطن او د کام نو د ژبې خدمت کو
ها پل راتلونکي په سیاست په میدان کې څنګه ګوري
ان شاء الله چې کوم زمون هلې ځلې کوم روانې دي لکه کته تاسو ته وایم په موجوده حالاتو کې واحد زه کینډیډیټ یم یا واحد زه یو کس یم چې په ټولو فارونو کې ګرځم او ان شاء الله ډېر روڼ مستقبل دی او امکان دا لري چې دغه شی مونږ دغه سي جاري وساتل او ژوند و نو مونږ به ان شاء الله روان دا شی ګټو
تیر ځل ته په اوټونو کې برخه اخستې په انتخاباتو کې ټول ټاکنو کې د برخه اغستې و نو څه وجه و چې د بیلات سره ته په دغه کې مخ شوې؟
بنیادی وجه خدا وا چې په حلقه کې یو خو زه سټوډنټ وم او ډېر سټوډنټ وم، فریش فارغ شوی وم، تقریبا کال دوه درې وتلی و چې زرا فارغ شوی وم، نو په علاقه کې دومره پیژنګلو نه و، بلکې موږ په ټول پاکستان کې واحده کانسټیټوئنسي ده، واحده حلقه ده چې دا په 834 کیلومتر تقریبا حلقه ده، شپږ فارونه چې سره یو ځای کې دي نه یوه حلقه جوړه شي، نو ډېره پراخه پرته سیمه ده. او بیا چې زما غوندې فریش کسي نوی نومي چې مخې ته رادرومي او بیا په دې حلقې کې دومره پوزیشن وړي، نو ما په خیال دا د یو نوي کس کار نه و، خو موږ ډېر مبارزه وکړه، جدوجهد مو وکړې، او بیا په خصوصي توګه په ګوند کې داسې یو مشکل پیدا شو چې هغه عوامي نېشنل ګوند کې چې موږ ګوند وال چې کوم ملګری و هغه 3000 ووټ واخیسته، 4500 زما و، نو دغه چې سره یو ځای کې موږ دا سیټ ګټلی و، خو بدبختانه ښه ستراتیژي نه وه، د هغه فیصله سمه نه وه، چې مشرانو هم دا خبره ګوته ورته نیولې ده چې موږ نه غلطۍ شوي دي، نو که چېرته موږ ښه پلان لرلی وی نو دا سیټ موږ نه چانه شو ګټلی، او را روان وخت کې هم دا موږ امید لرو، دا هیله لرو چې که چېرته ښه پلان جوړ شو، ښه ستراتیژي جوړه شوه، نو دا شی موږ نه په هیڅ صورت دا سیټ څوک نشي ګټلی، دا زموږ انشاءالله مرام دی چې دا به موږ ګټو.
لکه تاسو دوه امیدواران چې دی نو هغه په یو حلقه باندې په یو سیټ باندې یو بل ته مقابل وي؟
امیدواران خو تقریبا 15 کې
یو ګوند خبره کوم،
او یو ګوند نه موږ دوه کسانو، یو ملګری ټیکټ اغسته و، خو ما ورته ویلي وو چې حالات سم نه دي، حالات دا اجازه موږ ته نه راکوي، حالات کړکیچن دي چې موږ په دې ځای کې په جنډې باندې الیکشن کوو، نو لہذا مهرباني وکړئ چې موږ سره په آزاد حیثیت باندې ملګرتیا وکړئ. خو بدبختي دا و چې په مومند ایجنسی کې زموږ ملګری ډېر نږدې ملګری نثار مومند آزاد سپورټ کېدی شي، زموږ بل مشر عمران افریدی لالا آزاد سپورټ کېدی شي، خو زما ځای ته چې ځاکي سره ورسېږي نو زه آزاد نه شوم سپورټ. خو بیا هم زما ګوند نه لارې جدا نه کړې، او مشر اسفندیار وویل چې چا هم څه غلطي شوې هغه بخښلې شوې دي، او راځي بیا دا ګوند مخ پر وړاندې بوزو، نو موږ په یغ بنیاد باندې بیا دا ګوند ته غاړه ایښې ده، او بیا انشاءالله دا کار روان دی، او ډېر په توندۍ سره روان دی، ډېر تیز کار روان دی، او انشاءالله موږ به خپل مرام لاسته راوړو.
ننګیال دا راته وایي چې په اوټونو باندې څوک چې وي په انتخاباتو کې برخه اخلي نو په هغې باندې ډېره زیاته پیسې خرچ کېږي، په لکونو کې خرچ کېږي، دا دومره لکونه پیسې په لکونو روپۍ ستا سره لکومې راغلې؟ آیا ته دومره شتمن یې چې دغه تا خرچه کړې وه او راتلونکي کې به هم ته خرچه کوي؟
زه خو ذاتي بنیاد باندې په هلو ځلو یقین ساتم، زه په مبارزې یقین ساتم، زه د باچا خان په فلسفې یقین ساتم، او هغه کلم دا نه دی ویلي چې یو شتمن سړی دی ټول ټاکنو کې برخه اخلي، او چې څوک شتمني نه لري پیسې نه لري هغه دې برخه نه اخلي. نو موږ د هلو ځلو په بنیاد باندې، د مبارزې، د جهد په بنیاد باندې چې کوم کار شروع کړی دی هغه دا وینو چې که چېرته دغه کار دغسې دوام ولرلو نو موږ به دا شی دا سیټ ګټو. او ورسره دا خبره ګوته کوو چې که چېرته تیر الیکشن غوندې بیا دغه شی په نظر کې وساتل شي د ګوند دننه او د ګوند بهر، که دې شي ته ګوته ونیسي پلانکی سړی شتمن دی، پلانکی سړی سره پیسه ده، نو په تیر الیکشن کې موږ نه دا غلطي شوې وه چې په اکثرو ځایونو کې مو دې شتمنۍ ته کتلي او کار ته مونږ کتلی. اوس په کار دی حیدر خان دا اعلان کړی، زموږ مشر دا اعلان کړی چې څوک ډیر کار کوي چا سره ورکری، موږ به د ورکر خیال ساتو، موږ به د ورکر د فیصلې خیال ساتو، او د ورکرانو د فیصلې په بنیاد به موږ ټیکټونه ویشو. نو امید دا دی، هیله دا څرګندېږي چې څوک کار ډیر وکړي شتمنۍ ته به څوک نه ګوري، کار ته به ګوري، او کار انشاءالله روان دی، زموږ ډیر ښه کار روان دی، او موږ دا هیله لرو چې موږ سره به پارټۍ او ګوند ملګرتیا کوي.
عبدالله ننګیال بل اړخ ته راځو، کله چې هم د فاټ اصلاحاتو یا د آئینی حیثیت بدلون په اړه باندې سغونډه شوې ده، احتجاج شوی دی، نو په هغې کې ته ډېر مخکې مخکې تېرو ورځو کې په اسلام آباد کې هم د ځینو مشرانو پر ضد باندې چې دی نو چې د فاټ اصلاحاتو په حوالې سره څه بیانونه راغلي، نو هغې بیانونه په خپل ځای، خو ته څه ګورې چې د فاټ اصلاحاتو لړ کې کوم کومه داسې خلار د چې د فاټا ولسته بارا د قبایلی ولسته بارا هغه وټاکل شي.
اول خو زه د دوو مشرانو بالخصوص ذکر کوم او هغه خبره سرګندوم. مولانا صاحب چې کوم مخالفت کوي یا د فاټا د اصلاحاتو پر ضد چې کوم بیانونه ورکوي نو هغه خو ډېر ښکاره خبره ده چې د دوه نمائندگان چې یو ایم این اے دی جمال الدین صاحب بل سینیٹر دی نو هغه اول شي چې کله د فاټا ایم این اے ګان کې ناستل پاغه چې کوم ایم او یو یا اګریمنت لاسلیک شوی وو هغه باندې دستخط وکړی چې فاټا دې په صبح کې زم شي او ایف سی آر دې ختم کړی شي. خو هغې نه پس بیا چې د مولانا سټانس راغی او هغه سړی بیا پر ضد شو. نو زما په خیال باندې دی خو د خپلو چې کوم دوه مشران دي په نمائندگان دي په اسمبلی کې دا هغو پر ضد ګام پورته کړ او خپل چې کوم نمائندگان دي چې هغه خبره کومه وه هغه اراده کړه. نو هغه خو نه غواړي مولانا صاحب نه غواړي چې د فاټا ولس د یویشتمې پیړۍ چې کوم ضروریات دي یویشتمې پیړۍ چې کوم موجوده حالات چې تقاضی دي هغه دې دغه خلکو ته هم ورکړی شي. دغه تقاضو باندې یویشتمې پیړۍ چې کوم ضروریات دي په هغې دا خلک پوره شي نو د دوی ځای په دې ډانچې کې نه جوړیږي. که چېرته علاقه ډیولپ پرمختګ یې کړی نو د دوی ځای نه جوړیږي. بیا محمود خان سره زه میلاو شوی وم نثار لالا هم ور سره نو محمود خان ته موږ نیخ په نیغه دا خبره وکړه چې پاکستان یا د پاکستان ادارې دا غواړي چې موږ نالۍ ته وغورځي او مونږ غواړو چې مونږ د سم ځای ته وغورځي. اوس کشمکش په دې روان دی چې مونږ وایو چې سم ځای ته مو دې وغورځي دوی مو نالۍ ته غورځي. که چېرته مونږ نالۍ ته وغورځولی شو نو د دې ذمهوار به محمود خان او پزلامانی. که چېرته مونږ دا ورته وویل چې که چېرته تاسو غواړئ چې مونږ د خپلواکۍ لار نیسو نو تاسو راته مخته شئ مونږ د پزلامان د سراج الحق نه ښه مسلمان نه یو او د خپل مشر اسفندیار خان نه او محمود خان نه او آفتاب شیرپاو نه ښه پښتانه نه یو. نو که چېرته تاسو په دې ځای کې زیدای شي تاسو د تریت راین لاندې وخت تیرولی شي نو مونږ هم تیرولی شو. او که چېرته تاسو وایئ چې مونږ دا بل لار خپلو تاسو راته مخته شئ مونږ درپسې یو تاسو زموږ مشران یې مونږ درسره ملګرتیا کوو.
ما چې تر سهاده پورې د مولانا فضل الرحمن بیان کتلی دی یا د محمود خان چکزی صاحب بیان کتلی دی نو هغې دا وایي چې د اولس نه تپوس وکړي او بیا خاصطور باندې مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې ریفرنډم دې وشي نو هغې هم دا خبره کوي چې د اولس نه تپوس کوي. نو او که دوی چېرې تاسو وایي چې را بیا د دې ځای ختمیږي نو که چېرې دا په خیبر پښتونخوا کې زم شنو دوی خو به نور ځای پیدا شي بیا ولې مخالفت کوي؟
اول خبره خدا دا چې دوی د ریفرندم خبره کوي. مولانا صاحب بالخصوص د ریفرندم خبره کوي، محمود خان د ریفرندم خبره کوي. نو ریفرندم خو مونږ سلور پیرې یا درې پیرې کتلې ده په پاکستان کې. په اول ځل مو باچا خان سره ریفرندم کتلې ده چې په پښتونستان په نوم باندې، بیا مو د ایوب خان ریفرندم کتلې ده، بیا مو د ضیا ریفرندم کتلې ده، بیا مو د مشرف ریفرندم ریفرنڈم کتلے دے. نو مشکت لو سره کو ریفرنڈم ریفرنڈم نو تو ګورو د ولس رائے تو ګورو نو د ولس رائے یو شای دے او فیصله بل شان تر غلی دا. نو مون بیا څنګه داسې اړون دی اعتماد اړون باور وکړو چې موږ یو ځل بیا څلور پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دی موږ مسلمان یو، په دې مو یقین دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دی چې یو مسلمان یو مؤمن په یو غار نه درې پیرې یا دوه پیرې نشي چې چلے. نو موږ چې څلور پیرې چې چل شوی یو غار نه نو پنځم پیرې مونږ څنګه په دې شي ادبار وکړو چې د ولس رائے دی په دې شي واخیستل شي؟ او بیا که د ولس رائے ته مونږ وګورو د پاکستان ادارو بیا بالخصوص وزیر اعظم یو کمیټی اعلان کړی وه او هغه رااله په ټولو ایجنسو ټولو افارونو وګرځېده. چې کله وګرځېده نو افارونو جرګې مونږ ورسره کړې دي، موږ ټول ولس نمایندگان راغلي وو، ملکان راغلي وو. نو ولس نه خو یوه رایه اخیستل شوې ده، نو ټول ولس نه رایه کول یا داسې وټونه اچول دا خو ناممکنه خبره ده. نو چې کوم ولس نمایندگانو هغې نه رایه اخیستل شوې ده. او قادر بلوچ بیان دی چې تقریبا 90% یا 95% خلک دا غواړي چې ایف سی آر دې ختم شي او فاټا دې په پښتونخوا کې زم شي.
عبدالله ننګیال تا راته وایي چې د قبایلي سیمو د ځوانانو نماینده سیاستوالې ته ځوان سیاستوالې نو د فاټا یا د قبایلي سیمو ځوانان چې دي نو کم نظر لري کم چې د په اصلاحاتي رپورت کې راغلي څلور لارې دي چې یو دار چې په خیبر پښتونخوا کې دې زم شي، ورګډ دکړې شي، قبیلی سیمی دوی منا چې ځان له صوبې جوړ کړی درې مدا چې کونسل دی جوړ شي او څلورم مدا چې دا موجوده حیثیت دی ولا پزې وساتي نو د قبیلی سیمو ځوانان څه نظر لري کم اړخ ته تلل غواړي
د قبیلی سیمې قبیلی سیمه نه ورته وایم زه خو منځنۍ پښتونخوا ورته وایم که زه وایم چې سوشل میډیا دور دی او په موجوده حالاتو کې چې دا کم د اف سی آر پر ضد ګامونه پورته شوي دي یا خلکو کې ولس کې بیداری پیدا شوې ده نو دا خالص د ځوانانو له لاسه پیدا شوې ده او ځوانان راپاسېدلي دي او د یویشتمې پیړۍ چې کوم چینج راغلی دی د سوشل میډیا چینج چې راغلی دی هغې کې د ځوانانو کی رول دی او دا بیداری ځوانانو راوستې ده او اوس ځوانان او بالخصوص د فاټا اکثریتي ولس دا غواړي چې فاټا د پسوبې شي زم کړی شي په پښتونخوا کې د زم کړی شي او بیا د اف سی آر د ختم کړی شي ولې چې اف سی آر یو تور قانون دی اف سی آر کزه اف سی آر ډیفینیشن درته وکما چې اف سی آر په چې کله ویلیام کې د دې بورډ ممبر وو او هغه دا اف سی آر جوړول دا یو 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 قانون یې جوړول هغه ولیکل چې وی کانټ رین وایلډ هارسز وت سلکن بریډ چې مونږ مست اس پہ په ریشمی پړو باندې نشو ایسارولی مطلب چې د دې لپاره به زنجیرونه جوړو د دې لپاره به سخت نه سخت قانون جوړو نو دوی هغه سخت نه سخت قانون جوړ رہے او بیا چې کله 2002 وال ریپورت 1979 والی بلوچستان شریعه کورٹ ریپورٹ وګور هغه وایي چې اف سی آر یو غیر قانوني غیر اسلامي او غیر اخلاقي او غیر انساني قانون دی نو یو شریعت کورٹ دغه فیصله کوي او بیا بشری حقوقو چې کوم دی پاکستان ریپورٹ ته چې کوم دی نړیواله اداره دا هغه ریپورٹ دا دی چې اف سی آر ابلیک لا نو باډی کین ڈیفینڈ اٹ اف سی آر یو تور قانون دی او هیڅ یو سړی دغه دفاع نشي کولی سارنه نشي کولی ژغورل د دې حق نه جوړی شي دا شی وژغوري دا دفاع وکړي نو مطلب دا دی چې اف سی آر خو یو تور قانون او د موجوده چې کوم دفاع تاسو باندې دی دو دا شی را سرګند کړی او لسی په دې شي پوه کړی چې نور اف سی آر د منلو وړ نه دی دا یوشتمه پیړۍ ده موږ بنیادی انساني حقوق
نو دا خو دی یو طرف ته خو په خپل چې کوم د فاټا یا رقبال سیمو نمائندگان دی پاغی کی زینو کسانو د پارلیمان غړو د دی خیبر پختونخوا کې د زم کې دوه مخالفت کړي دي یا د دې اصلاحاتو مخالفت کړي دي نو سو وجرا چې پخپل داخلي چې دی نو دا خو د فاټا نمائندگان دی قبایلی سیمو دولس نمائندگان دی او دوی مخالفت کوي اخر سو وجرا پدې کې پدې اصلاحاتو کې کم داسي یو وجرا چې دوی مخالفت کوي
زما په خیال باندې دې کسانو چې کله په لاسلیک باندې یو لاسلیک وکړ او هغه باندې دستخطونه وکړل نو هغه ټیم باندې د دوی باندې د ولس فشار وو او ولس غوښتل چې دا شاید اف سی آر دې ختم کړی شي او فاټا دې په صوبې شي زم کړی شي نو دوی په یو ټیم باندې په جذباتي بنیاد باندې دا خبره وکړه چې دا دې زم کړی شي خو دا خلک خو هغه خپل مستقبل یې په هغه کې وکتلې په خطره کې وکتلې دوی مستقبل ته ګواښ چې دا خو بیا ولس را پاسي دلته بلدیاتي الیکشن وشي دلته به خلک نور نمائندگان وټاکي دلته به پارټۍ سیاسي ګوندونه راسي نو دا خلک خو بیا خپل مستقبل ته ګواښ وکتلی نو په دغه بنیاد باندې بیا دوی دا شی مخالفت وکړی چې دا شی موږ تر هغې پورې نه منو یو ټینی وردې راکړی شي یو یو غدې راکړی شي یو وخت یې راکړی شي موږ ته دې دومره ترقي راکړی شي پیکیج دې راکړی شي دا شی دې بحال کړی شي نو موږ دا غواړو چې دو خلکو ته سیاسي بنیاد باندې خپل مستقبل ته خطر گواش پیش سو او په دغه بنیاد باندې دوی د دیشی مخالفت وکړو خو موږ دا غواړو ځوانان دا غواړي د فاټا نوې کول دا غواړي چې نور موږ په دې سیستم شي پات کول نه غواړو دوی چې کوم د آزاد نوم مشتاخلي پرون مې وسړی ته ویل چې تل کور مینه راوځي نو کور مینه تر کوټه پورې ته 15 واخل تر شلو پورې چې پوسټو باندې راته ریږي ته په وانه نه چرادرو مې لس ووش پر وو لس پر چک پوسټو نه راتیری ری زل جندول نه چرا درمو لس بلا چک پوسټو نه راتیری ری خیبر دغه له باجوړ دغه له مومند دغه له نو په دغه بنیاد باندې دوی کوم شته وځ تاسو آزاد نو مش خو په دې آزادی نه پویږي چې دا څنګه آزادی دا او بیا ورته وګوره په فاټا کې بد انتظامی وګوره چې دوی دا کوم فاټا غواړي چې په دې حالاتو کې دی پات کړی شو هغه بد انتظامی وګوره چې په مشک اخبار کې ورسپانه کې ایډیټوریل پیراګر دے چی دے فاٹا چکم بلا انتظامی پوسٹوں دی فاٹا سیکرٹریٹ کی اگر خالی ولاڑ دی لڑے وقت خالی ولاڑ دی نو مطلب دا دے چی دا فاٹا چکم انتظامی عمر دی پٹا پ ولاڑ دی دے فاٹا انتظامی عمر پ بد حال دی او دغه خلق غواڑی چی دغه سی پ بد حال دی ز دی خپل علاقے دو کالو جون دی زل تیرو پنچلور پنزو میں استور تلگیم چھ زمو سٹاپ مو بدل کڑے دا راکے چھ مردا کالجو نو ودان کو پ درازن دی کی کالجو نو یاغه پٹا پ ولار دی پ لدا سام جنوبی وزیرستان کی کالجو نو دی پٹا پ ولار دی پ میران شاہ ایٹوری قبائلی سیمے دا حالت تے یو باجوڑ او خیبر او مومندو نئی لاوا نو ک دی فاٹا انتظامی عمر پٹا پ ولار دی دا فاٹا بد حال دے مش پ غلامی کی ژوند کو مش ڈیرو سختو کڑکے چنو کڑکیچ نہ راتی روم ڈیر سنزو نہ راتی رو ادی باوجود دوی دا غواڑی چې مش پدی حالاتو کې پرېده نو مش پدی نه پویږي چې دا خلک د فاټا د مستقبل یا د فاټا د ولس دشمن دي که دوی د فاټا د ولس نمائندگان
زدا خدا پارلیمان غړی دي نو ځین داسې نور مشران دي د قبایلی سیمو چې هغه په مختلفو ایجنسو باندې ګرځي هغه په گورنر هاوس کې په یو ځای بل ځای کې تیر وختونو کې غونډې هم کړې دي هغه یو تحریک شور کړی دی قبایلیت بچاو تحریک هغه وی چې زمونږ د قبایلیت اخلي هغه وی چې مونږ ته ځانته صوبه راکړي ځانته حیثیت دې راکړي مونږ په خیبر پښتونخوا کې نه غړی نو یو طرف ته داخله دی بل طرف ته تاسو په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل غواړي نو دا ولې د قبایل په یو پوینټ باندې په یو نقطه باندې په یو आवाज باندې نه وکیږي
که تاسو ګوره د پیرنګي د وخت نه دا خلک روایتي خلک په فاټا کې زای په زای کړ زای په زای ټاکل شو چې تاسو به فاټا کې پیرنګیانو ته لار ورای نو لاغه وخت نه کو ګورو نہ د دوی کردار تک وګورو نو دا روایتی خلق تی د پیرنګی له وخت نه دا شی غواړي چې مونږ پاتې کړې شو موږ په دې حالتو کې دغه سي خوشاله پاتې کړې شو او موږ دا وایو چې نه موږ یې وشته مې پیړې خلک موږ ته یې وشته مې پیړې چې کومه تقاضی دي ضرورت دي موږ ته پکار دي لکه دوی غواړي چې سیاسي ګوندونه یا بلدیاتي الیکشن دلته نه وکړي شي ولې چې بیا خو دوی نمائندگان نه دي کنه بیا خو د چې کوم دی بلدیاتو دی ولس ټاکل سوي خلک یې اب نمائندگان بیا خو ملک نمائنده نه او دوی دانه غړ دوی هم خپل مستقبل په غواش کې ویني خپل مستقبل ته غواش ته خطر ده خپل مستقبل ته مساله ده ځکه ده غواړي دا خلک غواړي چې فاټا کې چې نه راوستول کېږي موږ په دې حالت کې پاتې کولای شو موږ دا په ډاګه وایو موږ سرګند وایو چې دا خلک نور د برداشت وړ نه دي دا خلک نور هغه سیستم کې پاتې کول نه غواړي فاټا ولس غواړي چې موږ دې په صوبې شي زم شو موږ چینج غواړو موږ یوشته مې پیړې ته قاضي غواړو او ملکان غریمان خو یو پولیټیکل نه بادشاہ درته جوړ کړی چې پولیټیکل ته ورګډی لري هغه پاره دای پاره دی ډیر دی فخر خبره شي پولیټیکل سره ستړي مشو کی یا یو غټ مشر سره ستړي مشو کی او اوس خو حالات بدل شوی دي دا چې کم خلک تي دا خو به تا نوکران دي تا ماتاتان دي تا ته برادرومي ولسته برادرومي چې ستاسو ضرورت دي نو اوس یوشته مې پیړې دا موږ په سرګند دا دي مشران تم وایو دی ملکانو تم وایو چې یوشتمه پیړې دا نور خدای ته وګوره د فاټا ولز باندې رحم وکړي خدای ته وګوره نور د فاټا سره زیاتې مکوې خدای ته وګوره نور موږ بدلون غواړو موږ نور د یوشتمه پیړې سره وژه پوژه تلل غواړو
اخري پښتنه په لنډو ټکو کې جواب راکا تاسو په مختلفو ځایونو کې په پیښور کې په سوابۍ کې په اسلام آباد کې په یو ځای بل ځای باندې احتجاجي غونډې وکړلې او دغه غوښتنه کوي څه خندان پدې کې دي چې تر اوسه پورې قبایلی سیمې نو داغه پاره کې اصلاحات عملی نه شو څه خندان دي پکې داغه لپاره یو غور لارونه ټاکل شو
دی خو ډیره سرګن خبره ده چې زرداری حکومت او اخر ټیم شریف هم کول نو موږ جرګر اغلی او صدر هاوس ته او په صدر هاوس کې د دې اظهار وک چې په ما باندې سخت فشار دی او ما نن ډیر غټ اعلان کوله اف سی آر می ختمولای دی فاټا دی بدلونې لپاره مې ډیر غټ اعلان ولې خو په ما ډېر سخت فشار دی او زه دا شی نشم کولی نو ما په خیال باندې موجوده وخت شي دوی ته هم دغه فشار په دوی باندې هم شته چې د فاټا کې د بدلون نه وکړی شي خو موږ دا خبره ډېره په واضح ټکو کې کوو چې کچرته تاسو په دې وخت شي فاټا له ځان سره ملګری نه کړه فاټا مو ځان کې د تریت راین لاندې را نه وسته نو عین ممکنه ده چې تاسو به له دې ځای نه یو بل آواز واورئ او هغه بل آواز به ډیر خطرناک
دی. مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورست.